द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे تنوریدن کو سلام علیکم دل وایس اف امریکا دی ریڈیو دی نن شروع ورځ د 2018 کال د اگست میاشتې له سمنیټه ده په پیښور کې وخت شوی دی د ماسکټن یاتو په کابل کې دی ونی می او دلته په واشنگټن ډی سی کې د 2:00 بجې شوی دی د وایس اف امریکا دی ریډیو په دی یو ساعت خبری خبرونه کې قربانی او بجالوان
او بختور شه
او لاول هم پام شي مهمو خبرونو سره ټکو
پاکستان کے مدنی ټولنی او سړنکاران د کوټه ځانمرګي برید ورستو د ریاست په تګلارې باندې نیوکه کوي وای هیواد تندروي ته جواب ویلو کې ناکامه شوه دی وتلې وکیل اسما جانگیر وای د ای پی ایس د خنړی برید ورستو هم دغه تګلارې بدل نه شوه
یہاں پہ ٹیررسٹ آ رہے ہیں یہاں پہ انہوں نے اڈے لگا لیے ہیں سب کو پتہ ہے تو کیا ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو یا ہمارے حکمرانوں کو یہ بات نہیں پتہ تھی
د کوټه په ځانمرګي برید کې وژل شو تنانو کې د شپېتو نه زیات وکیلان هم وژل شوي قانون پوهان وایي د وکیلانو یو نسل تباه کړی شوی دی او دا کمی به راتلونکي لسګونو کلونو کې پوره کول ممکنه نه وي
موږ دا چې مرکزي د سپریم کورټ وکیلان نه لرو چې کوم هغه په دې سودانه کې شهید شو چې کوم پاتې شوی دی هغه پښې نه څه د تاغوژ نه څه څوکاو نه د مازور اکل
او ترکی وای د خارجه وزارت او پوز یو شمیر چارواکي د شام په کشاله د خبرو اترو د پاره د روس دوره کوي چېونکي وای د ناکامه بغاوت روس تو ترکی د غربي نړۍ په زید د روس ملګرتیا ته پام اړولې
دا یو شمیر نو مهم رپورټونه مرکه به زمګه په دی یو ساته خبری خبرونه کې تاسو روان دي کوم څه ملګریو سه علاوه هم پام شي مهمو خبرونو تفصیل ته
د بلوچستان سر خار کوټه کې د خنړی بمی چاودنی ورستو په مطبوعاتو کې د پاکستان په فوز او حکومت نیوکه کیږي سړونکو وای د پاکستان امنیتی ادارې د اولس د مخنیوي په کار کې د ناکامۍ سره مخ دي د پاکستان وتلی وکیل اسما جانگیر ویلی په پاکستان کې ترهګرو اډې جوړې کړې دي چې ټول خلک ته خبر دي د پاکستان ریاستی ادارې ولې دغه نه خبرې نه دي نوموړي ویلي په آرمی پبلک سکول د طالبانو د خونړۍ حملې وروسته داسې ښکارېده چې پاکستان به ترهګرو په ضد درانه ګزارونه وکړي ولې د کوټې د بمی چاودنې نه پس معلومه شوه چې د پاکستان د فوز او حکومت په تګلاره کې کوم بدلون نه دی راغلی څېړونکي د پاکستان په فوز نیوکه کوي د ترهګرۍ په ضد روانه مبارزه کې دوه مخې رول لوبوي په هیواد کې اوس هم د یو شمیر ترهګرو ډلو ملاتړ کوي خو د پاکستان فوز وایي په بلوچستان کې د هند استخبارات را د افغانستان په ملاتړ کې ترهګري کوي او غواړي چې په دغه سیمه کې بدامني خوره شي
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د شروع پر ورځ د قومي اسمبلی غونډې ته وینا کوي د ملک استخباراتي ادارې روش په کار کوي چې د ملک پر ضد دښمنانو پلانونو ته ماتې ورکړي په کوټه کې د سیول روغتون مرګنې بمی چاودنې دوه ورځې وروسته وزیر اعظم زیاته کړه چې د ملک پوځي او سیاسي مشران د ترهګرۍ د ختمون لپاره یو ځای کار کوي نوموړي زیاته کړې ده چې د کوټې دغه حمله شاته ولاړ دښمنان په اول ځل دا کار نه کوي او یو شمېر حملې په پاکستان مخکې هم ترسره کړې دي او د ګول پرواز د کوټه په سیول روغتون کې ترسره شوی ځانمرګي برید کې زیاتره د دغې صوبې وکیلان وژل شوی چې اکثریت پکې د پښتنو دی د وکیلانو د شمیرې تر مخه په برید کې د 500 زیات وکیلان وژل شوی دی او څېړونکي وایي دا په یو ځای په دومره ګڼ شمیر کې د وکیلانو وژل کېدو اولنۍ پیښه ده او د دې له امله به د کړکېچ سره مخ بلوچستان صوبې ولس ته په انصاف ترلاسه کېدلو کې ستونزې لا نورې سوا شي د برید په وخت روغتون کې موجود وکیلان وایي چې د دومره وکیلانو په یو ځای وژل کېدو لویه خلا پیدا کړې ده او د پښتنو د سر وکیلان پکې د مزه تللي دي د دغې مرګنۍ برید وروسته په کوټه کې عمومي وضع څرنګه ده په دې هکله سمینه احسن رپورټ ته ستاسو پام راګرځو
په کوټه کې په یوه ورځ د شپېتو نه زیاتو وکیلانو د وژنې وروستو د پاکستان ریاستی بیان کې ویل شوی چې د فوز مشر جنرال شریف وای حمله د چین پاکستان په اقتصادي لار شوې ده بل دا چې حمله کې کوشش شوی چې د فوزي اپریشن ضربې ازب ګټې شنډې کړي او وزیر اعظم نواز شریف پارلیمان ته نن ماښام نیوکو تر لاندې د هیواد استخباراتي ادارو په دفاع کې وویل چې د دغو ادارو کسانو د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره شپه او ورځ وکړي په ترهګرۍ ځپل شوي اولس دغه سرکاري بیانونه په زخمونو د مالګي دوړولو برابر غني د هغه د پاره حمله د اویاو نه زیاتو وکیلانو کورونو باندې شوی نه چی په اقتصادي لارې پاکستان کې روانه ترهګری تر اوسه د پښتنو سیمو پورې ساتل شوی ده د اتفاق او که قسته خطیر فوزی مشه جنرال کیانی د مودې ختمېدو وروسته دفاعي سیړونکو د هغه په سنا او صفت کې دا خبره کړې و چې لویا کارنامه داوه چې ترهګری د یو خاص علاقې پورې محدود ساتلې دغه علاقه تر اوسه په جغرافیایي توګه د افغانستان پولې سره شمال کې د باجوړ نه تر په جنوب کې د کوټې پورې علاقه ده د غوسیمو کې پښتانه آباد دي تعلیمي کچه پکې کمزوري ده خپل میډیا نه لري او ترهګری ډلې پکې پټې اډې لري په سیاسي توګه مشري مذهبي ګوندونه یا فوج ته نږدې سیاسي ډلې کوي
دا وایس اف امریکا ټي و رادیو ده
د پاکستان د آزادۍ تر لاسه کولو په جنگ کې په کال 1901 کې شوی د جنگي جرمونو یو خصوصي عدالت د جماعت اسلامي پخوانی د اسمبلی غړی سخاوت حسین او و نورو ته د سخاوت حسین ته پانسی او و نورو ته د عمر قید سزا اورولې ده په سخاوت حسین تور دی چې کال 1901 کې یې د پاکستان د فوج لپاره د یو ځای کمانډر په حیث کار کړی وو تفصیلات د ډیو رادیو د همکار صداقت جان نورو
سخاوت حسین هغه وخت د جماعت د اسلامي چاترو شنګو یا د جماعت اسلامي د طالب علمانو د سانګې د مرکزی کمیټې غړی وو په هغه الزام دی چې د یو مقامی کمانډر په حیث د پاکستانی عسکرو کومک کولو وروستو سخاوت حسین جماعت اسلامی پریخوده او د پخوانی وزیر اعظم خالد ضیا بنگلاديش نیشنلست پارټی کې شمولیت اختیار کړو د مقدمه د چلیدو په محل سخاوت حسین د بنگلاديش پخوانی فوجي واکدار حسین محمد ارشاد په جاتیا پارټی کې هلی ځلې کولې بنگلاديش وایي د کال 1901 پاکستان د آزادۍ په جنگ کې پاکستانی عسکرو د ځایي مرستیالانو په ملاتړ 1.5 لک کسان وجلي او د 2 لک زنانو سری جنسي زیاتې کړې ده د آزادۍ په مبارزه کې په جنگي جرمونو کې په مشکوک توګه ککړو کسانو ته سزا ورکولو لپاره وزیر اعظم شیخ حسینه واجد دا خصوصي عدالت یا ټرایبیونل په کال 2003 کې قائم کړی دی تر اوسه د شلو نه زیاتو کسانو ته سزاګانې ورکړې شوې دي چې زیاتره پکې د جماعت اسلامي سره تعلق لري امریکي او ګڼ شمېر د انساني حقوقو تنظیمونو د بنگلاديش په ټرایبیونل تشویش څرګند کړی دی چې د انصاف تقاضي نه پوره کوي او د عدالتي کاروای نړیوال معیار سره هم سمون نخري
د ریپابلیکن ګوند جمهوری اساسي کاندید ډونلډ ټرمپ په مطبوعاتو ته لګولې چې د نوموړي د نهي دروازه وینا په غلطه توګه روانه کړه چې پکې هغه ویلي چې د وسلې د لرلو حق په لړ کې د خپلې سیالي هیلری کلنټن باندې تشدد د خبرې پکې کړي چې د ډیموکرات ګوند لخوا جمهوری اساسي کاندید ده په امریکا کې د سترې محکمې د قاضي زای خالیده او د نوموړي په وینا میمن کلنټن به داسې قاضیان پر ځای کوي چې ورسره د آئین دویم ترمیم ختمې دي شي چې امریکایانو ته د وسلو لرلو حق ورکوي
د ترکی خارجه وزیر مولود کاوسوګلو ویل دي د خارجه وزارت او د ترکی د پوزي چارواکو یو ډله بنن د روس ته ورکوي چې په شام کې د روان اړې غړي په سر په شام کې د په روس کې د چارواکو سره خبرې اترې وکي د ترکی لخوا د اعلان په داسې حال مخې ته راغلی چې تیره ورځ د روس صدر ولادیمیر پوتین ویلي د ترکی سره تعلقات برابرول غواړي ولې په تجارتي همکارۍ برابرولو به وخت لګي د ترکی صدر طیب اردوان وایي د روس سره سالانه تجارت 100 ارب ډالرو ته رسوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د قدرتي ګیس پایپ لاین غځولو ته هم ترکی تیار دی هر څه که روس او ترکی د خپلو تعلقاتو برابرولو ژمنې کړې دي خو څېړونکي وایي د شام په اړه د دواړو دریز جدا جدا دی او تر څو چې ترکی صدر اسد په اړه خپل دریز نه وي بدل کړی د روس سره به تعلقات سم نشي
د افریقا سیمه لپاره د امریکا پوځي کمان د نهي پر ورځ د لیبیا په سیرت کې اته نوې هوایي حمله کړې دي خیال دی چې د امریکا په هوایي حملو به داعش په لیبیا کې د خپلو خپو مضبوطولو په تکل کې ناکام شي
د برازیل سینټ صدر ډلما روسف په ضد د عدم اعتماد د پاره رایه چولی دي چې په سرکاري توګه به د برازیل د صدارت واګې په خوانی مرستیال صدر مایکل ټیمر ته ورکړی شي څوک چې دا وخت قائم مقام صدر هم دی
د امریکای د انصاف وزارت وایي چې د مریلند بالتیمور ختیځ ښار کې پولیسو وزارت یو شمېر غیر قانوني ګامونه اغستی دي چې پکې د خلکو ادرول تلاشي کول نیونې او جبري قوت نه کار اغستل شامل دي او دغه ګامونه زیاتره د تور پوست امریکایانو پر ضد اغستی
نن د برازیل په ریو ښار کې د اولمپکس د لوبو 15مه ورځ روانه ده نن هم د امریکای لوبغاړو د سرو زرو تمغو ګټلو کې خپل برتري ترلاسه کړې ده. امریکایي لامبوزن مایکل فلیپس خپل د سرو زرو 21مه تمغه ګټلې او کیټی لیډکی هم د لامبو په مقابلو کې د سرو زرو تمغه ترلاسه کړې ده.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. زمونږ دا یو ساعته خبری خپرونه د واشنگټن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ په نیغه جاری ده. قدرمن اوریدونکو، څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، په پاکستان کې د بلوچستان په سر خار کوټه کې تیر ورځ د بمی حمله وروسته د مدني ټولنو او سیړنکارانو لخوا د پاکستان په حکومت او په پوز باندې د نیوکو لړۍ توند شوې ده. او سیړنکاران وایي چې د پاکستان ریاستي تګلاره د ترګرۍ پر ضد روانه مبارزه کې د ناکامۍ سره مخ ده. درمنو اوریدونکو، د وتلی وکیل اسما جانگیر مطبوعاتو ته ویلی دی چې د ای پی ایس د خونړۍ برید وروستو داسې ښکارېده چې ګنې پاکستان به د ترګرۍ پر ضد خپله تګلاره کې بدلون راولي، خو نوموړی ویلي چې دغه تګلاره لا تر دې دمه بدله شوې نه ده. د ډیو رادیو خبریال اورنګزیب خان په دغه موضوع باندې د څېړونکو سره خبرې اترې کړې دي.
کوټه کې د یو اویا بې ګناه خلکو چې زیاتره پکې وکیلان وو وژنې نه پس د پاکستان حکومت او پوز په پالیسو سخت تنقید روان دي. او پوز سرلخکر جنرال راحیل شریف لخوا د 14 سمدستي پس د ترهګرو پر ضد کومبینګ اپریشن اعلان باندې هم تنقید شوی دی. تجزیه کار ډاکټر عائشه صدیقه وایي چې آیا پوز به یو ګومنز وحي او ترهګر به هیواد نه صفا شي. دوی وی د ترخګری ختمون لپاره ضروری ده پاکستان د خپل پالیسی بدل کړي او ریاست د هر څه خبر دي چې کوم توندرو تنظیم په کوم ځای کې وجود لري او کوم ځای کې فعال دي. دوی ویلي دي د ترخګرو ختمون لپاره ریاست ته پکار دي بغیر تفریق ټول داسې تنظیمونو پر ضد کاروای وکړي چې یا ترخګری کوي او یا نفرت خوروي. او خ او بد طالبانو تفریق هم ختمول پکار دی.
کل کی بات ہے، ٹیلی ویژن پروگرام پہ جنرل امجد شعیب جو ہے جماعت الدعویٰ کی اس حد تک حمایت کر رہے تھے اور اس کو بچا رہے تھے، اس کے بچاؤ میں بول رہے تھے، جیسے لگتا تھا کہ وہ کوئی ایک سرکاری تنظیم ہے. تو جب ہمارا یہ رویہ ہوگا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹیررزم جو ہے، دہشت گردی جو ہے، وہ ملک سے ختم ہو جائے گی؟
عائشہ صدیقہ وہی چھ کوئٹہ کے دا ترخگرے دومرہ لوئے پیخے پس ہم پاکستان ریٹائرڈ جنرلان جماعت دا و پرشن تنظیم په حق کې خبرې کوي. کچر ترهګر تنظیمونو لپاره هم داسې همدردی روانې وي، نو بیا دا تم ساتل بیکار دي چې ترهګري به ختم شي. د بشري حقوقو ادارې پخوانی مشره اسما جانگیر وایي چې پېښور آرمی پبلک سکول باندې ترهګر برید نه پس د پاکستان اولس خوشبینه وو چې دې زره به ریاستي ادارې هر حال ترهګري پر ضد کوټل ګامونه اخلي. خدا خوشبینی هم خوشبینی پاتې شو
کې یہاں پہ ٹیررسٹ آ رہے ہیں، یہاں پہ انہوں نے اڈے لگا لیے ہیں، سب کو پتہ ہے. تو کیا ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو یا ہمارے حکمرانوں کو یہ بات نہیں پتہ تھی؟
دوی وی چھے دوی تبا کوئٹے وکیلانو او سیاست مدارانو ویلے چھے کوئٹہ خر کے ترخگر و خپل مرکزو نا جوڑ کرے دی چھے دا وکیلان دینا خبر وو نو ریاستی دار سنگا بے خبر پاتی شوی دی. تیر رز دا سینٹ چیئرمین رضا رابانی ہم ویلے وو چھے دا ترخگر ہر پیخن پس یواز افسوس کولو فرضے دا کوٹلے پالیسو ضرورت دے.
جب ریاست پاکستان کو کچھ بنیادی فیصلے جو ہیں وہ کرنے پڑیں گے، وہ فیصلے چاہے مشکل ہوں چاہے وہ فیصلے دشوار ہوں، لیکن جب تک ریاست وہ بنیادی فیصلے نہیں کرے گی ہم اسی طرح فائر فائٹنگ کرتے رہیں گے.
دوی وی ریاست با بنیادی او مشکل فیصلے کوي او کچر دا سے اونشو نو ترخگری برامانه وی. تزیه کون کی دا ترخگری پر ضد پاکستان ریاست نه دا دا سے پالیسو غوښتنه کوي چې پکې د خ او بد طالبانو تفریق ختم کړی شي. د غشن نصاب او جماعتونو کې نفرت خورولو باندې بندیز غوښتنه هم دوی کوي. سره زوړاندې اسلامی نظریاتی کونسل مشر مولانا شیرانی هم ویلی وو چې پاکستان خپل مقاصد د لپاره نصاب کې د جهاد په حق له آیاتونه شامل کړي وو. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د وائس آف امریکا جو بڑی جو دے قدر منابدن کو دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دا شروع پر وز دا قومی اسمبلی غونډه ته په وینا کې ویلی د ملک استخباراتي ادارې روز شپه کار کوي چې د ملک پر ضد دښمنانو پلانونو ته ماتې ورکړي او د کوټې د بمی چودنې وروسته د ملک پوځي او بیا سیاسي قیادت چې د هغوی لخوا دغه د حملې ذمہ اشارتن هند او بیا افغانستان دوی ته ورکړی شوې ده. نو په دې حقله باندې نړیوال څیړنکاران د پاکستان دغه رقم تورونو ته په کوم نظر ګوري؟ دغه ټول تفصیل لري افتخار حسین په دې مرکه کې.
زه به خپل اوریدونکو ته سرنګ چې تاسو یې دا به زه هغوی ته تکرار کړم چې د پاکستان پوځ کم چې د پاکستان دا وخت یو طاقتوره اداره ده، کور کمانډرانو تیره ورځ پر غونډه شوې وه. نه صرف دوی بلکې د دې نه وړاندې نواز شریف چې کله کویټې ته سفر وکړ او هلته کې د چارواکو سره ولیدل، نو هغوی هم او د بلوچستان چیف منسټر ثناء الله زیری هم دا تور چې دی په فارن هینډ هغوی یعنی بهر ملکی لاس. خو ولې د پوز لخوا چې کم پرس ریلیز جاری شوی دی، ایس پی آر او کم خبر ورکړی شوی دی، نو هغه دا دی چې دا افغانستان سوایل د افغانستان خاوره یاده کړې ده او په هغې چې هند هغه ځای نه مینج کوي، تور یې په هندوستان او په افغانستان لګولی دی. دغه تور چې دی دا څه نوې خبره نه ده. زه به تاسو ته ویم که لږ موږ شاته لاړ شو، نو په باچا خان پوهنتون چې کله بریدو شو، نو هغه هم دوی وی چې دا په افغانستان کې جوړ کړی شوی او دغه رنگ تورونو د دینه مخکې ای پی ایس چې کومه هم غټه پیښه وه. دا باوجود د دې چې جماعت الاحرار کم چې یو تندروه ډله ده او دغه پیښې په خپل ذمواري پر سر اخیستې ده، د کویټې د برید ذمواري هم پر سر اخیستې ده، ویلې دي چې دا دوی کړی دي. د پاکستان د پوز مشر چې کلال ته لاړو، نو وی چې دا سی پیک د ډیسټیبلایز کولو یعنی د هغې د غیر مستحکم کولو په دې باندې ډیر سخت څیړونکو په نړیواله کچا او په پاکستان کې دننه ډیر سخت نیوکې وکړلې چې د سی پیک خبره د چاینا ګورې. جماعت الاحرار د دې کال په مارچ کې په لاهور کې په یو پارک کې تقریبا همدمره یعنی اویا تنانې وژلي وو. نو آیا په لاهور کې هم سی پیک دی چې کله جماعت الاحرار خلق دغلتم وژل او د دې نه مخکې مغوی بریدونه کړي په پاکستان کې په مختلفو ځینو کې؟ دا د پاکستان د سیړونکو په نظر د پاکستان د ریاست هاغه ګنګستوب خي چې دوی په کور دننه د دغه دښمن د دغه سوچ او فکر نه انکار کوي او دا سیس په بل باندې ورړي او بهرنی لاس زکیا دی او د هندوستان نوم چې کله دوی اخلي نو دا غي خپل ګټي دي زکه دوی دا کار کوي.
افتخار د پاکستان لخوا داسې تورونه چې اشاره افغانستان یا هند ته ورځي، نو څومره نړیوالې ټولنې او ورورولۍ ته د قبلولو وړ تورونه دي؟
یقینا دا ډیره مهمه پوښتنه ده چې آیا نړۍ هم دا مني، آیا په پاکستان کې خلک پښتانه چې څوک وژل کیږي د هغه آواز د هغه خبره ډیره مهمه چې د چا په کور کې دا غمی د چا چې رور خور پلار مور دا وژل کیږي، نو هغوی آیا دا منی که نه منی؟ زه به تاسو دا ووایم چې په نړیواله کچه دې ته په دې ډول کتل کیږي چې د پاکستان پوز د دوه درې وجوهاتو لپاره چې دی نو دا تور په هندوستان لګی. هغه وجوهات څه دي؟ اولنې ځکه موږ دلته د وډرو ویلسن سنټر د یو څیړنکار مایکل کوګلمن سره خبرې کړې، هغه د دې ځواب بیانې.
Pakistan derives some benefit from propagating these hardline narratives about India and all because it essentially portrays India as a threat, which therefore gives the military legitimacy to essentially have a big role in the state in Pakistan to protect the country from India.
یعنی دا پوسټا پر ریاست د ریاست په پالیسو د ریاست په کار او بیا په دې باندې د اثر لپاره شیدې او کردار هغه زیاتې او دا د دوی لپاره ځکه مهمه ده چې دوی په هندوستان باندې تور ولګي. دویمه خبره دا ده چې چرې دا ومنل شي چې را دا په هیواد کې دننه داسې ډله کوي او دومره په غټه کچې کوي، نو بیا دوی وایي هم د دې شړنکار په خولې باندې چې را پاکستان کم ضرب عزب عملیات کوي یا په هیواد کې دا وخت، نو ظاهره د دې په خپله د دغه وینا سره دا اومني چې د دوی د عملیات ناکامه شوی دي او په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد پالیسی چې کومه ده هغه اغه سي نتیجې نه راوړي هغه هم ناکامه شوی ده. نو دوی د دغه یو سو ګټو لپاره دغه پالیسی اختیار کړي چې کله هم په پاکستان کې سوشي نو هغه تور دی په هندوستان په افغانستان باندې لګي. او درېمه وجه دا ده چې په هیواد کې کچری دوی دا هر څه اومنی نو بیا به د لشکری طیبه د غلطه لشکری جنگوی دا ټول چې د پنجاب په خاورم پراته دي او په مختلفو نورو ځینو کې پراته دي د دوی لپاره به د ټولو پر ضد ډیر فعال ګامونه اخیستل وي. کم چې د ګوډ اینډ بیډ طالبان پالیسی ده خو بد طالب نو بیا به ورته په هغه کې مشکلات.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده.
قدر منوریدن خدا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے تیر ورز د بلوچستان سر خار کوئٹہ کی د خنڑی برید ورستو اس په ټول پاکستان کی عدالتونو کې څه صورتحال دی په بلوچستان کې او بیا د بلوچستان په سر خار کوئٹہ کې دغه خنړی حمله ورستو په دغه خنړی حمله کې د شپیتو نه زیات خو د کوئٹہ خار وکیلان وجلې شوی. تفصیلات اورو د ډیو ریډیو خبریال حمید سمسور نه.
د پاکستان د نورو صوبو په شمول باندې د بلوچستان د عالی محکمې او د صوبې په لورو پروتو سیمو کې په عدالتونو کې بشپړه کاربندیز دوام درلود. پر بار رومز باندې تورې جنډې لګېدلې وې. په وکیلانو کې خواشنی خوره وله. د وکیلانو د اتحادیې یو غړي اسد اڅکزي وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون ته وویل دلته په کوټه ښار کې و څلور نیم سوه ته نږدې فعال وکیلان د دلخلي چې دلته تر شپېته زیات وکیلان وژل شوي دي و یو نیم سل ته نږدې ټپیان شوي دي. د پاکستان په کراچی، اسلام آباد او په نورو ښارونو کې هم د دوی درملنه روانه ده.
ډیر وکیلان تر اوسه پورې داسې دي چې هغه معلوم وکیلان دي د یونیفارم چې اغوستي دي لیکن هغه مخان هغه دومره خراب شوی دي په دا بم دماکو کې چې هغه معلومېدو نه دي چې دا کم ځینی نو لاشونه چې دي هغه وصول کړي نه دي. څه نور وکیلان دي چې هغه ورک دي هغه بدنونه ټوټې ټوټې پراته په داغه هسپتالو کې.
که څه هم د بلوچستان اعلی وزیر سردار ثناء الله زیری تیره ورځ وویل چې په دغه پیشکی د بارنی حیوانات استخباراتی ادارې لاس لري خو د وکیلانو اتحادیه له دې سره متفق نه ښکاری. حسین آغا ایډوکیټ په دې باب وویل چې حکومت و دوی ته په تاپوز ورکولو کې پاتې راغلی دی.
په دې خبرو نن خلک نه ختاوزی کته ان ختاوزی چې دا را کړی ده. رات سیالکوټ بیخی نږدې دی، رات لاهور ډیر نږدې دی، را خو یو عام سړی نسی نیولی، را خو به دا څلوېشت انټلیجنس ایجنسیان نسی. هغه به کیف کردار ته رسی، دوی خو موږ رسی، دوی زما تلاشی اخی، د یو وکیل، د یو تعلیم یافته، د یو باعزته سړی تلاشی اخی. بغیر تلاشی هغه نسی ګرځېدلی په دا ښار کې، ځکه چاری ته بغیر تلاشی نسم راتلی. پرون زه د هسپتال ته بغیر تلاشی نسوم تلی. نو زه پوښتنه کوم چې دا څلوېښت ایجنسیانې چیرې وې؟
حسین آغا ایډوکیټ دا خبره هم وکړله چې زموږ خارجه تګلاره سمه نه ده. حمله دغه کبله په هیواد کې دننه وضع خرابه ده. و بل لور ته نن هم د صوبې په لورو پرتو سیمو کې د وژل شوو وکیلانو پاتحې روانې والې. په کوټه کې د پخوانی مرکزی وزیر ډاکټر عبدالمالک کاسی زوی داود کاسای هم په دغه پیښه کې په حق رسیدلی و. موږ د کورته ورلو د پردې موقع باندې وویل
زه دا وایم چې دا بدقسمتی ده په دومره غټه پیمانه. دا خو د یوویشتمې صدۍ د ټولو خطرناکه پندې ده، سوسایډ بامبر چې دی، او په دې کې دا بې ګناه خلک مري. د دې ماسټر پلانر څوک دی؟ دا خدای ته معلوم دی. اوس وې هغه وکټمس دي، هغه انوسنت سټیزن دي، بیا د کریم آف پاکستانی سوسایټي. نو so ki kai they must have their own vested interest i own the neighborhood.
د هیواد لنور برخو زخه کوټ شهر ته د پاتیه لپاره لنور صوبو زخه هم د خلکو دراتګ لړۍ دوام لري. د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف او نور یو شمیر مشران هم دل تراغلل. د غیر دولتي موسسو او د مدني ټولونو لوري د پاکستان په یو شمیر سیمو کې د دغه پیښې غندنه کوي او دوی احتجاجونه هم کوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، دیوار ریڈیو ٹیلیویژن، کوټه.
دا وایس اف امریکا د ریډیو د خدمتونو اوریدونکو د ګل پرواز د کوټې په سیول روغتون کې تر سره شوی ځانمرګي برید کې زیاتره د دغې صوبې وکیلان وژل شوي، چې اکثریت پکې د پښتنو د وکیلانو د شمیرې تر مخه په برید کې د 500 نه زیات وکیلان وژل شوي. وسیرونکي وایي چې دا په یو ځای په دومره ګڼ شمېر کې د وکیلانو وژل کېدو اولنۍ پېښه ده، او د سره به یو لویه خلا هم جوړه شي. نور تفصیل لري ارشد مومن په دې رپورټ کې.
د چودنې په وخت هلته موجود وکیل شهزاد خان وای چې دی وکیلانو په یو ځل وجل کېدو سره یو لوی خلا رامنځته شوی.
ول چې دغه وکیلانو زموږ د پښتو خاص کر د پښتنو چې کوم ریپرزنټیټیو زول دغه وکیلانو د پښتنو کې سره په سپریم کورټ کې هم ارګیو کول، په هایکورټ کې هم ارګیو کول. موږ دا چې ریسنټلی د سپریم کورټ وکیلانو نه لرو چې کوم هغه په دې چودنې کې شهید شو، چې کوم پاتې شوی دی هغه پښې نه سره چاغوز نه سره چوکاوري نه د تاسو سترګو خراب شوی دی مازور یې کړل.
ځی خلک وای دغه وجل شوی وکیلانو کې اکثریت د ملت پاله پښتنو او بې وزله پښتنو او زده کوونکو ته به ویړی خدمات ورکول، او په خصوصي توګه هغه کورنیو ته چې د کومو د جبري ګمشدګۍ کې سونه. او لیکوال صادق جړک وای د بې وزلو اوس دغه اسره هم ختمه شوه.
کله به د سټوډنټو مسلې وي، د غریبانو مسلې به وي، لکه ما د سل نه زیات چې سونه د ملګرو وکیلانو له وروړي دوی به د غیر پیسو نه بغیر پیسو دا چې څونه کول د غریبانو سره، د سټوډنټانو سره، د یتیمانو سره، د کندو سره، چې د خلکو کم خدماتو هغه کم جذبه و د دې چې کم هغه مله ولا کم خلوچ و د کوم سره هغه د یو خدای شرمدګار د تحریک د ملګرو کې دی چې هغه د یو سوچا کم پرست کېدلی شي. دا که به دې چې پښتانه مړه دي که بلوچان دي، دا سوچا کم پرست خلک وو، د کار خلک وو، بې غرضه خلک وو.
بلوچستان د تعلیم او ترقی په ځغل کې د هیواد نورو برخو مقابله کې روستو پاتې دي، او خبریال مالک اچکزیوی د پاکستان ازادۍ روستو تر دې دمه پکې دغه د شمار قانون پوها تعلیم یافته ځوانان پیدا شوي، خو یوې بمی چودنې بیا ډېر پر شا بوتلل.
دښمن ته څه ګران دي، په ډېر اسانه باندې زموږ هغه بلې شمې چې موږ د زړه په وینو او په خوارۍ په درپدرۍ هر پلار هر مور زه پېژنم. یو وکیل چې هر وکیل ما په فکر هم داسې دی، وړوکی ایمل خان، مور یې هم د سکول استاد وه او پلار یې هم د سکول استاد و، په ډېر درد باندې را لوی کړی. په دې ډېر خوشحال و په چمن کې به زه ورسره ملا شو چې ایمل خان راته وکیل شو، لیکن نو هغه په شهادت ورسېدی. نو دغه ماشوم چې را لویېده غټېده او اوس د وکالت پر چوکاټ باندې د پښې لګېدلې وې او پر مخ باندې تلل.
ماهرین وای تر ډیره وخته پورې به بلوچستان کې عدالتي نظام بې تولی وي، او د نوي وکیلانو تربیه او قومي ګټو ته بیا تیارېدل به ډیر وخت وغواړي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر دروخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنو ورور خپل علاج دې مرز معلوم کا، پښتنو ورور خپل علاج دې مرز معلوم کا، یا خو پتا کی زړه یا بکین سر وخیږي، او د پښتنو نه وړي خلک من کر وخیږي.
ځان تکلکی حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
Thank you.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
گرانو اوریدونکو السلام علیکم ڈیو ریڈیو خبرونه لا هم دوام لري موږ سره ملګری اوسئ یو وار بیا تاسو پام راګرځو مهم خبرونو سټکو ته
پاکستان کې مدني ټولنې او سړنکاران د کوټې ځان مرګي برید ورستو د پاکستان د ریاست په تګلار باندې نیوکه کوي وایي هوا تندروي ته جواب ویلو کې ناکامه شوه وتلې وکیله اسما جانگیر وایي د ای پی ایس ته خونړی برید ورستو هم دغه تګلار بدل نه شو
یہاں پہ ٹیررسٹ آ رہے ہیں یہاں پہ انہوں نے اڈے لگا لیے ہیں سب کو پتہ ہے تو کیا ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو یا ہمارے حکمرانوں کو یہ بات نہیں پتہ تھی
د کوټې په ځانمرګي برید کې وژل شو تنانو کې د شپې ثونه زیات وکیلان هم وژل شوی قانون په هنوای د وکیلانو یو پور نسل تبا کړی شوی او دا کمی به راتلونکي لزګونو کلونو کې پوره کول ممکنه نه وي
موږ دا چې ولسمه د سپریم کورټ وکیلان نه لرو چې کوم هغه په دې سودانه کې شهید شو چې کوم پاتې شوی دی هغه په شېنه سره د چاغوز نه څو کال نه د مازور راکړل
ترکی وای د خارجه وزارت او پوز یو شمیر چارواکي د شام په کشاله د خبرو اترو د پاره د روس دوره کوي سړونکو وای د ناکامه بغاوت ورستو ترکی د غربي نړۍ په ځای د روس ملګرتیا ته پام اړولې
او سمور باندې کو خبرونه د تفصیل سره
د بلوچستان سر خار کوټه کې د خنړۍ بمی چاودنی ورستو په مطبوعاتو کې د پاکستان په فوز او حکومت نیوکه کیږي سیرونکو وای د پاکستان امنیتی ادارې د اولس د مخنیوي په کار کې د ناکامۍ سره مخ دي د پاکستان وتلې وکیلې اسما جانگیر ویل دي دلته د ترهګرو اډې موجود دي خو د پاکستان ریاستی ادارې ولې دغه نزان نه خبروي نو موړې ویلې په آرمی پبلک سکول د طالبانو د خنړۍ حمله ورستو داسې ښکارېده چې د پاکستان په تګلارې کې به بدلون راشي ولې د کوټې د بمی چاودنې ورستو دا معلومه شوه چې د پاکستان او د فوز په تګلارې کې کوم بدلون نه دی راغلی سړونکو وایي د پاکستان په فوز سړونکو د پاکستان په فوز نیوکه کوي د ترګرۍ پر ضد روانه مبارزه کې دوه مخې رول لوبوي او په هیواد کې اولس هم د او په هیواد کې اوس هم د یو شمېر ترهګرو ډلو ملاتړ کوي خو د پاکستان فوز وای په بلوچستان کې د هند استخباراتي اداره را د افغانستان په ملاتړ کې ترګري کوي او غواړي چې بلوچستان کې بدامنی زیات شي
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د شورو پر ورځ د قومي اسمبلی غونډې ته په وینا کې ویلي د ملک استخباراتي ادارې روش په کار کوي چې د ملک پر ضد دښمنانو پلانونو ته ماتې ورکړي په کوټه کې د سیول روغتون مرګنې به می چاودنې دوه ورځې وروسته وزیر اعظم زیاته کړه چې د ملک پوځي او سیاسي مشران د ترګرۍ د ختمون لپاره یو ځای کار کوي او د ګل پر ورځ د کوټې په سیول روغتون کې تل سره شوی ځانمرګي برید کې زیاتره د دغې صوبې وکیلان وژل شوي چې اکثریت پکې د پښتنو دی د وکیلانو د شمیرې تر مخه په برید کې د 500 زیات وکیلان وژل شوی او سیرونکو وای دا په یو ځای په دومره ګڼ شمیر کې د وکیلانو د وژل کېدو اولنې پیښه ده او د دې لامل به د کړکیچ سره مخ بلوچستان صوبې ولسته په انصاف ترلاسه کېدلو کې ستونزې لا نورې سوا شي
د پاکستان د ازادي ترلاسه کولو په جنگ کې کال 1901 او یایم کې شوی د جنگي جرمونو یو خصوصي عدالت د جماعت اسلامي پخوانی د اسمبلی غړي سخاوت حسین تپانسی او ونورو ته د عمر قید سزا اورولې ده
د امریکای د انصاف وزارت وایي چې د مریلند بالتیمور ختیځ ښار کې پولیسو وزارت یو شمیر غیر قانوني ګامونه اخیستي چې پکې د خلکو او درول تلاشي نیونی او د جبري قوت نه کار اخیستل شامل دي نو دغه ګامونه زیاتره د تورپوسته امریکایانو پر ضد اخیستي دي
د ترکی خارجه وزیر ویلی د خارجه وزارت او د ترکی د پوځي چارواکو یو ډله بنن د روس دوره کوي چې په شام کې روان اړي غړي په سر به د روسی چارواکو سره خبرې کوي د ترکی لخوا د اعلان په داسې حال مخې ته راغلی چې تیر ورځ د روس صدر ولادیمیر پوتین ویلی د ترکی سره تعلقات برابرول غواړي
د ریپابلیکن ګوند جمهوری اساتی کاندید ډونالد ټرمپ په مطبوعاتو تور لګولې چې د نوموړي د نهي دروز وینا یې په غلطه توګه وړاندې کړه چې پکې نوموړي ویلي چې د وسلې د لرلو حق په لړ کې د خپلې سیالي هیلری کلینټن باندې د تشدد خبرې کړې چې د ډیموکرات ګوند لخوا جمهوری اساتی کاندید ده په امریکا کې د سترې محکمې د قاضي ځای خالي دی او د نوموړي په وینا میمن کلینټن به داسې قاضیان پر ځای کړي چې ورسره د آئین دویم ترمیم ختمې دي شي چې امریکایانو ته د وسلې لرلو حق ورکوي
د برازیل پر یو خار کې د اولمپکس لوبو 15 ورځ روانه ده نن هم د امریکای لوبغاړو د سرو زرو تمغې ګټلې دي چې پکې مایکل فلیپس خپل د سرو زرو 21مه تمغه او کیټی لډکی هم د سرو تمغه ګټلې ده. ولې د بیچ والیبال په مقابله کې سپین امریکا ته ماته ورکړې.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی قدر منوریدونکو د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نه زمغه خبرونه ته وګی موسی ملګری او سی یو شمیر نور مهم رپورټونه عمره کې پراتلونکو برخې کې به تاسو وړاندې کوو. خو اوس هم مطبوعاتي کتنه لرو او ګورو چې وتلی ورځپاڼو کې د سیمه او د نړۍ په حق لاس مهم مضمونونه مقاله او رپورټونه د دغه خلاصه لري. مختار خلیل.
په شام کې د تیرو 15 کالو راسي د انختی جنگ د لاسه د شام په لکونو خلک د خپل ملک نه تښتیدلی دي. په دغه غمزپلو خلکو کې هغه 15 یا 1000 شامیان هم شامل دي چې دا وخت د شام او د اردن ترمنځ د سرحدي علاقې په ریګستاني سیمه کې د انساني خواخوږۍ د امداد په انتظار پراته دي. نن د امریکای مشهورې ورځپاڼې نیویارک ټایمز د اردن په صحرا کې د پرتو دغه 15 او 1000 بې کوره شوو شامیانو د کرمو په باب له یو تفصیلي ادارتي مضمون چاپ کړی دی چې سرخ دې د تباہی په غاړه پراته شامی ماجر بچ گئی. نیویارک ټایمز د خپل مضمون په شروع کې لیکلی دی چې د شام دغه 15 یا 1000 ماجر اردن کې د خپل ملک د سرحد نه په 100 گزه کې پراته دي. خو هر کله چې اردن شام سره خپل سرحد بند کړی دی په دې سبب دغه ماجرو نه په 100 گزو کې پروت امداد هم دوی ته رسول ناممکنه شوې ده. اخبار لیکي چې په کال 2011 کې شام کې د جنگ انختونه را پدې خو دغه سیمه شام نه اردن ته د ننوتو یو محفوظ لار وه. خو د تیر جون 21 تاریخ نه اردن خپل قطبي سرحد دغه علاقه کې د یو موټر بمی 14 ورستو بند کړی دی. اردن کې پرتی امدادي ادارې د تیرو 7 هفتو راسي د شام بې کورشو ماجرو ته د امداد اړو جوګا نه دی پاتې او په دې سخت اوړي کې دغه 15 یا 1000 شامی ماجر بغیر اوبو خوړو جون تیری. نیویارک ټایمز خپل مضمون کې نور لیکي چې د اردن لخوا د سرحد د بندېدو له سبب په ریګستان کې پراته دغه شامیان د ولګې تندې رنځونو بیمارو او د تو پریوتو له سبب د مرګ په غاړه ولاړ دي. اخبار لیکي چې تیره هفته د کرین په ذریعه د خوراک سو سامان د پولی پورې غاړه دغه بدنصیبو خلکو ته ورلړکړی شوی و. خدا نه ده معلومه چې په دغه خوراکي امداد د څومره کسانو کارو شو. نیویارک ټایمز د ملګرو ملتونو په حواله لیکلی دی چې د اردن په صحرایي سیمه کې په پرتو شامی ماجرو کې 15 کې 40 تنه زنانه یا ماشومان دي. د سرحد د بندېدو نه وړاندې د ډاکټرانو ډاکټرز وداوت بارډرز نومي تنظیم دغلته د دوایانو د سخت کمی رپورټ ورکړی وو. په دوی کې د ټولو نه زیات قابل رحم حالت د امیدوارو زنانو دی چې ډېرې پکې د زوزاد دروړو په وخت مړې شوي هم دي. نیویارک ټایمز خپل مضمون کې زیاته چې اردن د وړاندې نه د شام د اوبولو کو بې کوره شو خلکو بوج په خپل ولو اخیسته دی. خو دا وخت د اردن او د شام ترمن د اردن پلو سرحدي ریګستاني سیمه کې د پرتو 15 او 1000 ناپورسانه شامیانو کرمو د اردن په خېګړو سوالونه راپورته کړي دي ځکه چې د دې بې کوره خلکو هم په دې حال کې پریښودل د جنگ د لاسه د بې کوره شو خلکو په باب د بین الاقوامي قانون خلافتیا هم ده. اگر که دلته د اردن فوجي او حفاظتي فکر مندای هم په حق دی خو د بیکوره خلکو د سرونو بچکول د هر سنه زیات اهم دی. دغلته پرتو خلکو کې سخت ناروغ خلکو او زخمیانو ته اردن ته د اوریدو اجازت باید چور کړی شي. نیویارک ټایمز د خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دی چې امریکای ستمبر کې د لوی اسمبلی د کلیزه اجلاس په مقدمه ماجرو د عالمی مسلې په حق لا د سرمشرانو د یوې غونډې بندوبست هم کړی دی. اردن د امریکای نږدې اتحادی دی او د ماجرو په باب له ملګرو ملتونو د غونډو درابللو په کوربه ملکونو کې هم شامل دی. امید دی چې ستمبر کې د ماجرو د کړمو په باب له سرمشرانو کې دن کې غونډه به د اردن په صحرایي سیمه کې د شام د پرتو 15 او 1000 د روبې کور خلکو د بچکولو د پاره زړه پوری فیصله وکي.
اگر من اوریدونکو وایس اف امریکا دی ریډیو ته غوږی د ترکی چارواکی وای چې د خارجه وزارت او پوز یو شمیر افسران به د شام په کشاله د خبرو اترو د پاره روس ته ځي. سیړونکو دا وای چې د شام د ترکی او د روس د شام په تګلار باندې د دواړو جدا جدا تګلارې دی او ډیره ګرانه به وي که د دوی د یو بل سره تعلقات په ځای شي. تفصیلات اورو د وایس آف امریکا په رپورټ کې د ماوشلیل نه.
د ترکیې او روس مشرانو وینا ده چې هغوی د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو یو نوی باب شروع وکړه، کوم چې د ترکیې لخوا د روس جاز غورځولو وروسته اغیزمنې شوې وي. دا خبره د ترکیې او روس صدر د تیر نهې په ورځ د روس سینټ پیټرزبرګ ښار کې لیده کاته وروسته کړې ده. په ظاهره دې غونډې کې د تجارت او انرژي په هکله خبرې وشوې. د ترکیې صدر رجب طیب اردوان وایي
منګه د روس نه 28 بلینه کیوبیک میټره قدرتي ګیس اخلو، په دې کې به 13 بلینه کیوبیک میټره د حکومت نه اخلو او 10 بلینه کیوبیک میټره به د پرایویټ سېکټر نه اخلو.
ښاغلی اردوان ویل چې د اړیکو بیا بحالول د روسي سیلګرانو بیا ترکیې ته راتګ لپاره هم ضروری دي. په چا چې په شام کې د ترکیې لخوا د روس جنگي جاز غورځولو وروستو ترکیې ته په تګ پابندي لګول شوې وه. د غونډې وروستو د روس صدر ولادمیر پوتین ویل
مونږ خپلو کې دوارخیزه تعلقاتو کې ډیر سخت وخت نه تیر شوی یو، خو مونږ غواړو او مونږ محسوسو چې زموږ ترک ملګري هم دا غواړي چې د خپلو وګړو په خاطر خپل بینځنی اختلافات ختم کړو.
خو د ترکیې لپاره امریکایي سفیر مارک پیرینی د سکایپ د لارې وویل چې دا سفر د اوزوان لپاره یو چیلنج و.
د پوځي بغاوت هسې وړاندې هم ترکیه یوازې شوی و، او د پوځي بغاوت وروستو دوی غواړي چې نړۍ ته دا وښایي چې هسې نیو ناس څه خو کوو، او دوی د امریکې رویه او د اروپایي اتحاد رد عمل نه خوښوي، نو ځکه دوی د روس رد عمل ته ترجیح ورکړه.
څېړونکي په دې متفق دي چې د روسیې او ترکیې حکومتونه د اړیکو لپاره ډېر متضاد مفادات لري، کوم چې د ترکیې غربي اتحادیانو لپاره خطر کېدی شي. امریکا د تیر نهې په ورځ ویلي دي چې ترکی او روس یو شمیر مشترکه مفادات لري چې باید پام ورته ورکړي شي. یو بیان ویلي دي چې د دوی د غونډو به د امریکا او ترکیې ترمنځ پړی کو هیڅ هغه سپریو نزي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د قدمونو اوریدونکو، په پاکستان کې مطبوعاتي رپورټونه وایي چې د حکومت لخوا هیواد کې پاک ترک سکولونو کې په انتظامی کچه بدلونونه راغلي دي چې له مخې د دیرش د سکولونو ترک چې کوم پرنسپلز یا پرنسپلانو هغوی د خپلو څوکو لخوا نه برطرفه کړي شوي دي. د طالبانو مور او پلار اندېښمن دي او وایي چې نه حکومت دوی په اعتماد کې اغستې او نه د سکول انتظامیې دوی ته اصل حقایق وړاندې کړي دي. په دې حقله نور تفصیل لري پیر ولاد شاه. او د دغه رپورت تفصیل به تاسو ته یو څو شیبو کې وړاندې کوو. دا رپورت چې دی هغه په پاکستان کې د حکومت لخوا د هغه سکولونو مشرانو چې ترکان دي په دې کې دیرش پرنسپلز دي هغوی د خپلې څوکۍ لخوا برطرفه کړي شوي دي. دغه تفصیل تاسو ته پیر ولایت شاه وړاندې کوي.
د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان د پاکستان مرکزی حکومت کې د سرچینو د خولې وایي چې حکومت ملک په اهم ښارونو کې قائم پاک تور سکولونو کې په انتظامی کې شلوې تبدیلې کړې دي چې تر مخه د ترکی شهریت لرونکو دغه 28 سکولونو او کالجونو پرنسپلان د خپل څوکو څخه برطرفه کړي شوی دي. او درې پاکستانی او درې ترکی وګړو باندې ګډ د دغه سکولونو شپږ کسیزه بورډ اف ډایریکټر هم تحلیل کړي شوی دي. د ترکی صدر طیب اردوان 13 میاشت د دوی د حکومت خلاف ناکام فوجي کودتا ذمہوار په امریکا کې جلا وطن یو ترک مبالغ فتح الله ګولن بلی. او د ترکی د حکومت د ریز د چې پاکستان کې قائم پاک تر سکولونو تړاو د فتح الله ګولن حزمت تحریک سره دی. او په دې اساس ترکی د پاکستان د حکومت نه دغه سکولونو په ضد د کاروای غوښتنه کړې وه. په وروستو کې د پاکستان په سفر راغلي د ترکی خارجه وزیر ویلو چې پاکستانی قائدینو د دوی مطالبې باندې په سنجیدګۍ سره غور کولو باور ورکړې دی. بلخوا پاک ترک سکولونو کې د زده کړه کوونکو ماشومانو والدینو تنظیم دغه سکولونو د غیر یقیني مستقبل په حق له اندېښنې څرګندوي. په اسلام آباد کې دغه سکول کې د یوې ماشومې طالب علمې پلار زیشان نیازی ډیوه ریډیو ته وایي چې نه خو حکومت دوی په اعتماد کې اخلي او نه پاک تور سکولونو انتظامیه دوی د اصل حقایقو نه خبروي، او دوی ته دا هم پته نه لګي چې آیا سر وځې پس د ګرمې چوټیانې ختمېدو وروسته به د دوی ماشومان دغه سکولونو کې د خپل تعلیم سلسله برقراره وساتلی شي او که نه.
موږ چې کله اډمنستریشن سره اوس رابطه کوو نو دی آر ناټ، هغوی موږ ته کلیئر خبره نه کوي چې یار څه سټیټس د سکول څه سټیټس دی. او زمونږ فکر خو موږ خامخا لرو، ځکه چې د ماشوم بیسک ایجوکیشن چې دی هغه په دې باندې سفر کیږي. نو زمونږ خو اډمنسٹریشن موږ له هیڅ جواب اپډیټ کوي نه، او دا د چوټیانې ختمېدونکي دي. موږ ته دا فکر دی چې لکه چې چوټیانې ختمې شي دا نیم کال به تیر شي، بیا به زمونږ د ماشومانو د نور سکولونو اډمیشن لپاره هم یو پرابلم دی.
دان ورځپاڼه لیکي چې پاک تور سکولونو کې په لوی کچ انتظامی تبدیلونه داسې لګي چې حکومت د دغه سکولونو کنټرول د ترکی حکومت سره تړاو لرونکي او بهر ملکی ان جی او ته ورکول غواړي. د پاک ترک سکولونو او کالجونو د پاکستان په لویو ښارونو کې 28 څانګې دي، او په دې کې د زده کړه کوونکو شمېره د 11,000 نه زیاته ده، او په دې سکولونو کې تر د 2,000 پورې ترکیان او پاکستانی وګړي ملازمت کوي. دان ورځپاڼه خبر زیاتوي چې د ترکی حکومت پاکستان باندې دغه سکولونو د تړلو ترڅنګ په دې کې تعینات ترک وګړو د بې دخلۍ لپاره هم فشار اچوي. د ناکامه فوجي کودتا وروسته د ترکی حکومت د فتح الله ګولن تنظیم دهشتګرد تنظیم ګرځولې دی، او په وروستو کې د پاکستان په دوره راغلي د ترکی خارجه وزیر دا هم ویلو چې پاکستان کې د ګولن تحریک سره تړلې دغه تعلیمي ادارې د پاکستان د استحکام او امن لپاره هم یو خطر دی. خو د اسلام آباد په پاک ترک سکول کې د یو ماشومې طالب علمې پلار زیشان نیازی دغه سکولونو د تعلیمي معیار نه یوازې مطمئن نه دی، بلکې دا تاثر هم ردوي چې ګنې دغه ادارو کې د سخت دریځې پرچار کیږي.
موږ دا ما اوریدل یو چې مې بي د دې چې دا سلیبس چینج کی، بیکاز ان دیر سلیبس دیر ار سبجیکټس اباوت ایکستریمیزم اینڈ سچ کائنڈ اف تھنگز. نو اوس پورې خو زمونږ نظر نه دا سې اس هغه تیر نه شو.
واضح دی وی چې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د ترکی صدر طیب اردوان سره ذاتی تعلقات دي، او ویل کیږي چې وزیر اعظم نواز شریف به د طیب اردوغان د حکومت لخوا د پاک ترک سکولونو په ضد کاروای مطالبه ارومرو پوره کوي. ناکیدین وایي چې کچری داسې کیږي نو دا به نه یوازې د پاکستان د خپلواکۍ سرغړونه وي، بلکې په دغه سکولونو کې د زده کړه کوونکو زرګونو ماشومانو د مستقبل سره به هم یو لوی زیاتی وي. بلخوا پاکستان کې د پاک ترک سکولونو انتظامیه په دې معامله میډیا ته د څه ویلو نه ډډه کوي. خو د سکولونو په ویبپاڼه جاري کړی شوی یو بیان کې سپیناوی شوی دی چې دغه تعلیمي ادارې د فتح الله ګولن یا د بل یو سیاسي تحریک سره څه تړاو نه لري. بیانیه زیاتوي چې د پاک ترک سکولونو الحاق د پاکستان اړوند ایجوکیشن بورډ سره شوی دی، او پاک ترک سکولونو کې د زده کړه کوونکو 25% برخه هغه نادار او غریبانان طالب علمان دي چاته چې مفت تعلیم ورکول کیږي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
قدرمن اوریدونکو، دا وایس آف امریکا دی ریډیو دی. په کوټه کې د خونړۍ حملې وروسته د پاکستان په پوځ او په ادارو باندې نیوکه کیږي. په کوټه کې صدرن کمانډ یا بلوچستان کور چرته دی او سړه ولکارونه کوي؟ دا تفصیلات به راکې د ډیو ریډیو همکار زموږ ملګری کاکړ صاحب، نصیر کاکړ صاحب. په خیر
خیر یو سډیره مننه بختور شاه صاحب.
نو کاکړ صاحب، کدا اوریدونکو ته وایي چې دغه په کوټه کې صدرن کمانډ یا د بلوچستان کور چرته دی او سکارونه په غاړه دي؟
ډیر مننه بختور شاه صاحب. زه به قدر من اوریدونکو ته ووایم چې صدرن کمانډ یا بیا بلوچستان کور د مرکزی چې کوم دفتر دی نو هغه په کوټه کې دی، د کوټه چاونۍ کې دی. د کوټه چاونۍ په حواله سره درته وایم چې د کوټه چاونۍ حدود چې دی نو هغه د کوټه میونسپل حدود چې دی شایي چې تر دې هم زیات وي، زیاتره هم په دې باندې نیوکې کیږي. دومره پراخه چاونۍ ده او ډېر ورته ویل چې داخلي دروازې لري او تګ راتګ پکې ډیر محدود دی او چې څوک ورځي هم شناخته کارډونه او که چا سره پاسپورټ وي یا بیا بل څه هغه به ورته ږدي او موټران هم ډیر په کم تعداد باندې پرېږدي او ځان ته خپل پرمیټ لري رهداري لري چې که ته غواړې چې چاوڼۍ ته ولاړ شي یا د چا سره د لیدو په خاطر یا بیا د چا روزانه تګ راتګ وي یا څوک هلته کار کوي نو د هغه سپیشل پرمیټس وي هغه بیا کولی شي چې چاوڼۍ ته ورداخل شي. زه به دا هم ووایم چې په کال 1901 کې چې څه وخت یې شوروي اتحاد افغانستان ته رالی نو له هغه وروسته صدرن کمانډ خو په هغه وخت کې نو دی ورته بلوچستان کور ویل ورپغاړه د پاکستان د سرحدونو دفاع هم ورپغاړه سوله او په 1915 کې باقاعده دغه یو د کور درجه ورکول سوله او د دې د کار په حواله سره چې خبره درته وکړم یو خو دا دی چې د سرحدونو دفاع ده په بلوچستان کې په داخلي توګه د خپلې خاورې او د استقلال او د مهمو تاسیساتو د ساتنې دفاع د ساتنې او دفاع چې کوم مسولیتونه دي هغه په بلوچستان کې د پوج په غاړه دي.
کاکل صاحب کدا راته وایي چې دغه د کوټې کور شمیره څومره ده او دغه چاونیانې په کم کم ځای کې دي؟
تر اوسه پورې داسې خو د پاکستان حکومت یا د پاکستان پوج داسې رسمي شمیرې نه شي کېدای شي چې هم ځینې دفاعي هغه په دفاعي توګه غواړي چې خفیه یا پټې وساتي خو تر چې ویل کېږي تر 10,000 زیات د صدرن کمانډ د پوجیانو شمیر دی چې مشري یې کمانډر صدرن کمانډ لیفټیننټ جنرال امیر ریاض کوي او همدا ډول چاونیانې چې دي هغه بلوچستان په بیلابیلو برخو کې دي چې په خپله د کوټې چاونۍ چې تر ټولو غټه چاونۍ ده دارنګ ژوب لورلای چمن خوزدار تربت او اورماړه کې دي د خوزدار او د تربت د چاونی په باره کې درته وایم چې دا باکدای پوره یو انفنتری بریګیډ هلته ساتل شوی دی. تر دې وړاندې په سوی کې هم هڅه کېده چې یو پوجي چاونی جوړ کړي خو هلته بیا د بلوچ بلتون غشتونکو د مبارزې په خاطر او د هغو د غشتونو په اساس باندې د سوی د چاونی کار چې دی هغه ماتل کړل سو. د دې ترڅنګ په بلوچستان کې ملیشه کووي هم دي چې هغه هم د صدرن کمانډ لاندې دي او د ملیشه کوو شمیر چې دی هغه 13,000 زیات.
کاکل صاحب که دا وایي چې دغه صدرن کمانډ چې کوم دی دا وخت د کومو چیلنجونو سره مخامخ دی؟
لوی چیلنج خو چې ورسره دی ورسره مخامخ دی په داخلي توګه او په بهرني توګه یو خدای افغانستان سره چې 1250 کیلومتره اوږده سره دی پوله ده د ساتنه د ایران سره تر 200 کیلومتره زیات سره دی پوله ده د ساتنه په داخلي توګه د تندرو وسلوال سازمانونو څارنه کول او د هغوی په مقابل کې د ولس دفاع کول دا هم بلوچ بلتون پاله چې کومه مبارزه ده په بلوچستان کې یا د چې ازادي غواړي د هغو په خلاف هم دوی عملیات روان کړي دي او دارنګه مهم تاسیسات چې دي اوس لکه په سوی کې د ګیسو تاسیسات دي همدارنګه په سینده کې د سرو زرو د میسو چې کومه پروژه ده همدارنګه ګوادر ډیپ سی پورټ د ګوادر ښار د دغو ساتنه او د دې سره سره اوس چې کوم د چین پاکستان اقتصادي لوی لاره خبره کیږي د سیپک د هغه د جوړونې لپاره د هلته چې کوم چینایي انجینران بور باندې کار کوي د هغه د ساتنې مسؤلیت هم په غاړه دی او بل په داخلي توګه چیلنجونه خو لکه ما چې مخکې هم ذکر وکړ بلوچ بلتون پالو مبارزه ده او کوم چې تندرو وسلوال سازمانونه دي دغه دي او په بلتون پالو سازمانونو کې درته وایي چې څنګه هم د پوجي عملیاتو کې چې په ډېره بوکټي کې سوي بلوس بلتون پاله مشر نواب اکبر بوکټي هم وژل سوی دي دارنګه د بيدرکه خلکو تور هم په پوجي ادارو باندې لګول کیږي بشري حقوقو سازمانونه چې دي هغه دا تور په تکرار سره لګوي چې ځینې پوجي استخباراتي ادارې چې دي د خلکو په بيدرکه کې په هغه باندې په تشدد کې لاس لري نو دا هغه ځینې مهم ټکي چې لته سره مشارک کړه.
ډېره مننه کاکل صاحب.
مننه.
وایس اف امریکا دی ور ریډیو
استاسو پورټول نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadivaradio.com
وایس اف امریکا دی ریډیو د قدمونو اوریدونکو د پاکستان او افغانستان د پولي ترمنځ د تګ راتګ لپاره لوی لار تورخم چې د سمودې راهسنه پاکستانی چارواکو لخوا ور باندې کوټلي ګامونه غستې شوی او د خلکو د تګ راتګ د سارنې لپاره دوی نوي ګامونه عملی کړو. په دغه کې یو گیټ هم جوړ شوی چې دغه گیټ چې د هغه پرانسته شوی دی او خلاص کړی شوی دی. په دې حق باندې ابراهیم شینواری صاحب موږ سره نیغ په نیغه په لیکه باندې موجود دی، ورته هرکلی وایو. د دغه تفصیل به ترې نه واخلو. سلام علیکم. وعلیکم السلام. ډېره
مننه
جی ابراهیم صاحب. دغه پرمختګ چې شوی دی تورخم لوی لار باندې چې کوم گیټ ته هغه خلاص کړی شوی دی، د دې په حق لسه تفصیل لري؟
او وګما د دې گیټ تقریبا دوونه وړاندې پوری تعمیر شو، مکمل شو. او بیا دا سي اوازې وي، بلکې په سنت کې دا هم د شوچ په اول د اگست د دغه دستي پرانیسته کې دی شي، خو هغه پرانیسته نه ته چې هغه نه خوده شي وخت وروزن ډول شو، دا هیڅ کوم وجوهات هم نه خوده شي. خو نن د ورځې سحر تقریبا 3 بجو باندې په غیر دستي توګه د دې وګر مرکزی دروازې چې هغه د پاکستان کې دوم وکړ شو، دا هغه دروازې خلاصې کړې شو او د پاکستان له او د افغانستان له خچ کوم لوی ګاډي او هغه تجارت ټول دی راوړي، هغه له اجازه ورکړ شو چې د ګیټ لاري تګ راتګ شروع کړو. سره د پتن کې چې کوم اورکی دروازه د عام خلکو د پیدل تګ راتګ د طالب هغه نن ته نه شو، او دغه شی هغه جنجال کوم د ټول سم جون رہے چې افغانستان د پاکستان ترمنځ د دروازې په اړه باندې راپورټ شو، هغه او پای کې پیدا شو مړي هم شو، او تقریبا تر 15 پورې د ټول سم د لسم جون نو وخت راته لسم جون پورې د غزي هم تر شو د پاکستان او افغانستان ترمنځ تازه تک تر شو. خو نن د غزي په غیر رسمي توګه باندې بغیر د اعلان او بغیر د چالو وینا بیا بغیر د کوم مهم تفصیل تراتو د غزي پرانستې شو.
سید د دغه گیټ د پرانست سره عام خلک چې کوم تجارانو هغوی ته هم سخت مشکلات او ستونزې وي، نو د هغوی لخوا څه خبرګون وړاندې شوی دی چې هغوی څه احساسوي؟
وګما دا د ډېر مهمه خبره ده چې ته هم نن کوم رسمي دستور ته نه وشوي، خو په افغانستان کې د پاکستان سفیر سید ابراهیم حسین په دغه مهال دلته موجود وو، هغه دغه امنیتي ګامونه لکه کوم چې تاسو په خپل خبرونو کې ذکر وکړل، دغه قطنه یې موکړه او بیا د کستم یا د ګمرک چې کوم دفتر یې هغه ته ورغله، او دغه تاسو کوم پښتنه چې یاره عام خلکو ته کوم مشکل نه پېښي، دغه ته هغه عام خلکو سره ولې د تاجرانو سره ترانسپورټران سره خبرې وکړي، او ترانسپورټران د ای ترانسپورټران چې یا تاجران چې هغه ورته خپل هغه مشکلات دغه هر ورځ چې دی افغانستان او پاکستان ترمنځ د ګمرک چکم د مواریز هغه تر سره کولو کې په تګ راتګ کې کوم مشکلات دي، یا به ته اسناد کوم تکلیف لري نه خبر کو. خو مهمه خبره دا و چې درته دغه پولیس سره تقریبا 1 کیلومتر فاصله کې چکم نیمه امنیتي چوک پوسټ د شهید مو کوم باندې را جوړ کړی شوی دا هغه ته ځای خلکو ته کوم مشکل دي، هغه هم خبر کړي چې دوی اسناد کته شو به دې زورول شي چې د لنډی کوتر او د ترخم په ترمنځ هغه د صح مشکل دي. دا ټول هغه مشکلات چې سفیر توران کوي شو، خو سفیر د دغه ګیټ پرانیست په محل کته هم تو هم کې موجود وو، هغه رسمن د دغه پرانیست او نکړه.
صحیح شو. ډیر مننه کوم تاسو نه ابراهیم شینواری صاحب.
ډیر مننه.